واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د روسیې د پوز د 155 موټریزا وسلوالې فرقې عمومي قماندان جنرال اولیګ میټایف د یوکرين په جنگ کې وژل شوی دی. نیوزویک آنلاین پرون د چهارشنبه په ماښام ناوخته ریپورت ورکړ چې نوموړی روسیې قماندان څلورم لوړ پوړی جنرال دی چې په روان جنگ کې وژل کیږي. کیفتا نږدې د سخت جګړې په دوران کې د سه شنبه په ورځ د مارچ په 15مه وژل شو. په عین وخت کې د یوکرين حکومت ویلي دی چې په روان جنگ کې اقتصادي او زیربناو ته 500 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت او دوه قونسلګرۍ تړل شوې دي. د سفارت یو ډیپلومات امریکا غږ ته پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې په واشنگټن ډی سي کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس په ښارونو کې قونسلګریګانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مامورانو سره له ملاقات نه وروسته د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې وترل شوې او امریکایي چارواکو د ساتلو په خاطر تحویلي واخیسته. او په دې ترتیب په امریکا کې د فعلن لپاره د افغانستان ډیپلوماټیکی فعالیتونه او ټول قونسلي خدمات ځنډول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړ پوړی مقام سمو د مخکې د فرانسې د خبري اژانس سره په مرکه کې ویلو چې سفارت او قونسلګریګانی له طالبانو سره د ډیپلوماټیکی اړیکو د نشتون او سخت اقتصادي ستونزو په وجه تړل کیږي. نړیوال بانک خبرداري ورکړی دی چې دا وخت د افغانستان په غټو خورونو کې د کار او روزګار فرصتونه محدود دي او د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دې نه مخکې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره له ملاقات وروسته په افغانستان کې د روان بحران د ژورېدو په اړه خبرداري ورکړی وو. د طالبانو د حکومت کابینه په خارج کې له مشتو افغان سیاسي مشرانو سره او هیواد ته د ربللو په غرض یو کمیسون جوړ کړی دی. د کمیسون مشري د قانونو او پټرولیمو د چارو د وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په غاړه ده. د دې لوړ پوړي کمیسون په غړو کې مولوي امیر خان متقی او محمد انس حقانی په شمول د طالبانو یو شمیر سرکرده غړي شامل دي. د متحده ایالاتو د سینا مجلس پروند چهارشنبه په ورځ د کپ په 15مه پر یوکرين باندې د نظامی ارغل په وجه جنگي مجرم په صفت د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پیژندلو او د هغه د غندلو په خاطر یو پریکړه منزور کړه. پریکړه لیک چې د جمهوری ګونګړی سناتور لنزی ګرهام د سینا مجلس ته وړاندې کړو د رایو په اکثریت منزور شو. د هاګ نړیواله جنایي محکمه او د نړۍ هیوادونو هڅول شوې دي چې پر یوکرين باندې د پوځي ارغل نورستا د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقات وکړي. ټاکل شوې ده چې د ناتو د تړون مشران د روسي د نظامی ارغل دا واقعو او په دې اړه د ناتو د تړون د پلان په باب د بلجیم په پایتخت بروکسل کې راټول شي. د ناتو سرمنشي انس ټولټنبرګ د چهارشنبه په ورځ خبريالان ته وویل چې د ناتو په ځوابي اقداماتو کې ختیځ اروپا ته نظامی وسایل او عسکرو لیږل، د تمریناتو اجرا کول او د هوایي مدافع نظام پیاوړي کول په اړه اقدامات شامل دي. د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو کانګرس ته د جمهور رئیس زیلنسکی له وینا نه وروسته جمهور رئیس جو بایدن یوکرين ته نظامی او بشري مرستو د لیږلو اعلان وکړ. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو ماریوکاس هغه افغانان ته په موقتی ډول د پناه ورکولو اعلان کړی دی چې دا وخت په متحده ایالاتو کې اوسیږي. د بیرته ستنېدو لپاره مسؤول شرایط نه دي موجود. د افغانان په موقتی ډول د پناه اخستلو یا ټی پی ایس حقدار دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د دفاعي چارو خبريال جیف سلیډن په خپل ریپورت کې وایي د 2022 میلادي کال د مارچ 15مه نه نافذ او د اجرا وړ دی. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله ریپورت ورکړی دی چې د روسي عسکرو لکیف سره نږدې لس کسان چې د وچې ډوډۍ د اخستلو لپاره په قطار کې ولاړو وشتلي او وژلي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای چې د هند لپاره په تجارتي مالونو بار یو کاروان له کابل نه ازبکستان ته رهي شوی دی. د افغانستان سره د هند غنمو د مرستې څلورمه جوپا د ازبکستان او کراچۍ په لاره سه شنبه په ورځ دورخم ته راورسول شوه. فورم کې د هند سفارت په دې اړه د خوراک د نړیوال سازمان سره مخکې د تفاهم یو یاداش لاسلیک کړی و. د کابیا هوتو اجتماع چې د مارچ له 13 سره سمون خوري په افغانستان کې د ژورنالیستانو او خبریالانو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. د خبری رسنیو د تړل کېدو او له کارونو نه د ژورنالیستانو او خبریالانو د ګوښه کېدو په حساب سږنی کال په افغانستان کې د ژورنالیزم لپاره بدتر کال ګڼل کیږي. د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیې او د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز په یو ګډه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي سم نمې ژورنالیستانو چې په خوای په افغانستان کې کار کو اوس بیکاره شوي دي. سلګونو کسان بهرنیو هیوادونو ته وتلي دي. په تیرو اوو میاشتو کې څلور تنه ژورنالیستان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره ملاقات وکړ. سولن او تازه خبرونه د یوکرين پاوس پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته د غهواد د محاصره شوی پایتخت کیف د څنډو او اطرافنه د روسي د پاوس د عسکرو ټانکونو او زریلرونکو وسایتو په شا تمبولو په غرض متقابل عملیات پیل کړل. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ریپورت لمخه د روسي عسکرو ته د یوکرين د پاوس په ځوابي عملیاتو کې د سر او مال درنده تلفات اوختي دي. د یوکرين پاوز دا ځوابي عملیات په داسې حال کې پیل کړی دي چې د هغه جنگځپلي اروپایي هیواد جمهور رئیس اولولمایر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس غړو ته مستقیما د یو ویډیوي کانفرنس لار امریکایي مشرانو ته د عاجلو پوځي او بشري مرستو خواست وکړ. زیلنسکی د کانګرس غړي مخاطب کړل او ویل چې موږ هم دا اوس په دې ګړۍ کې ستاسو مرستو ته اړتیا لرو. د پولیټیکو آنلاین شبکې د ریپورت لمخې په ملګرو ملتونو کې د کاناډا سفیر پر یوکرين باندې د روسي نظامی یرغل پر نړیوال نظم باندې مستقیمه حمله وبلله. او د بلومبرګ خبری آژانس وایي چې د سنگاپور د بهرنی چارو وزیر ویلي دي چین پر روسي باندې زیات اثر او نفوذ لري که وغواړي په یوکرين کې د جنگ په بندولو کې مرسته کولی شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغان خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي په تیر اوو میاشتو کې نږدې 6000 خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړې. اکثر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د آزادو خبريالانو ټولنې او د افغانستان د خبريالانو مرکز یو ګډ راپورټ کې ویلي د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوه چنده زیات شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی پر رسنیو څه نه تحملوي بلکې له رسنیو غواړي چې د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په راپورټ کې واوري.
د آزادو خبريالانو ټولنې او د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د چهارشنبه په ورځ په واغونډه کې د کپ وشتمه افغان خبريالانو ملي ورځ ولمانځله. افغان خبريالان د تیرو څو کالو راهیسې په افغانستان کې د کپ وشتمه د خبريال د ملي ورځې په توګه لمانځي. د افغان خبريالانو د ملاتړ دغه دواړو ادارو په یو ګډ راپور کې روان 1400 لمریز کال چې پای ته رسیدو ته یې له څلور ورځې پاتې د افغان خبريالانو لپاره د ګواښونو او د ننګونو یو ډک کال په توګه یاد کړی او ویلي دي چې په دغه کال کې کسام د تیر کال پرتله په کم شمیر خبريالان وژل شوي. خو د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15 د سیاسي بدلون وروسته د رامنځته شوي وضعیت په ځانګړي ډول ناسم اقتصادي وضعیت لامل ډیری رسنۍ تړل شوي او د 1400 خبريالانو له ډلې 15920 خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز استازي شمامود شیدواري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په تیر و میاشو کې د کال د لومړۍ میاشتو پرتله د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې زیاتوالی راغلی دی.
دوی مسله د اسلامي امارت په دوران کې خبر اعلان بیا تهدید زیات شوی دی، سیده یو عمومي وېره خوره شوې ده، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې کله چې نظام رنګیږي او بل نظام راځي تبن لږ وخت غواړي. نو دغه دوران کې چې خلا موجوده په دغه خلا ټیم کې ځینې خبر اعلان غواخل شوی دي چې هغه قضیه به نسبت تیر کال نه د غواخلو قضیه او ویری قضیه بیا زیات وي. خو هغه ورستی او برخه کې چې ځینې تغیرات چې د قانون برخه کې منل شوی دغه بیا مثبت اقدام دی. خبر اعلان د برخه کې
د آزاد خبر اعلان د ټولنې او د افغانستان د خبر اعلان د مرکز په ګډ راپور کې ویل شوی چې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدو د مخه د دواړو ادارو د خبر اعلان په وړاندې د ټکولو توین او غواخلو په ګډون درې دېش قضیه ثبت کړې وي. چې په تیر اومه شو کې د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ شپېته قضیه ثبت کړې دي.
په 14 کال کې د اسلامي امارت او د اسلامي جمهوریت دورو ته پکتو ثبت شوی راپور نه ښکاره کوي چې اسلامي امارت د حاکمیت په دوران کې د خبر اعلان په وړاندې تاوتریخوالي دوه برابر زیات شوی او د خبر اعلان او رسنیو په وړاندې کاری ساحه تنګ شوې ده.
په دغه ګډ راپور کې ویل شوی چې په تیر اومه شو کې په سلګونو خبر اعلان له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته تللي دي او شاوخوا 30% رسنۍ بندې شوي دي. د افغان خبر اعلانو د مسؤلیت د کمیټې او چارواکي متي الله سرور امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په 1400 لمریز کال کې افغان خبر اعلان د ډیرو ستونزو ناخوالو او کړاوونو سره مخ و او هغوی توهین او تحقیر شوي او دندې هم له لاسه ورکړي دي. متي الله سرور وایي چې په ولایتونو کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ چې خبر اعلان ورسره مخ دي یو بله لویه ستونزه اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده.
متاسفانه چې ټول خبریالان چې لاس او ګریوان دي ورسره هغه دا دی چې اطلاعاتو ته لاسرسی په دې وخت کې زخت ډیر مشکل ده او ستونزمن شوی ده چې خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. حکومت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي او همدارنګه هغه موضوعات چې خبریال وغواړي چې کار ور باندې وکړي د امارت مسؤلینو مثال خوښنی اجازه ورته نه ورکول کیږي چې په دې عرصه باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې خبریالان ناهیلي کړي دي د راتلونکو لپاره.
خود طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او پرنګ وزارت مرسیل زبی الله مجید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت رسنۍ غواړي چې د قوانینو په چوکاټ کې د خپل خبرونه منظم کړي.
بلې، یو خدای موجود دي چې د اسلامي امارت تر تک سره سنوي او خپل اقتصادي منابع له لاس ورکړي یا تمویلون کې هغه خو جلا موضوع ده. ستونزه بالکل ستا ځینې پر سنوي کې دي چې د تکنیک کې دوه وایس ګرځېدلې وي او بل د اسلامي امارت له خوانه پر سنوي باندې کوم شی تحمل نه دي، بلکې یو شی د دین غوښتل کېږي د هیواد قوانینو سره سم او د هغه مهمو ارزښتونو په چوکاټ کې نشراتو کې کوم شی په افغانستان کې دی او مخکې دوی منلي وو قوانین نو په چوکاټ کې موږ دوی نه نشرات غوښتل دي. دوی لپاره کوم ستونزه باید نه وي، بلکې د قانوني بودن او د قانوني کېدو په لور باندې یو ګام وي. هم هڅه کوو د دوی ستونزه له نږدې واورو، رسیدګي ورته وکړو او د امنیت په برخه کې نور شکوي چې دوی لري هغه د لپاره به ان شاء الله حل لارې پیدا
شي. ښاغلی مجیدی ویل چې د رسنیو د قانون د غوښتنې له مخې د رسنیو د سرغړونې د کمیسون د بیرته پالول لپاره کار روان دي ترڅو د رسنیو ستونزې د قانون له لارې حل شي. د طالبانو اسلامي امارت ویلي چې د رسنیو قانون چې په پخواني رژیم کې ناپیزو و سم ناپیز دي او رسنۍ د همدې قانون په چوکاټ کې باید فعالیت وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ سهارانی پښتو خبرونه اوري. د ملګر ملتونو د افغانستان د بشری ناورین په اړه د اندیشنې په شودلو سره ویلي چې د بشری مرستو د راټولولو په هدف نړیواله غونډه رابولي. ملګر ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې 2.5 میلیون خلک له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تیر کال دغه شمیر 14 میلیونه و. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشری ناورین په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي تر راتلونکو دو اونیو به افغانستان سره د مرستو راجلبولو په موخه نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د دغه سازمان د بشری مرستو د همغږۍ ادارې مشر رامیس الکباروف په ویلامې کې ویلي چې د کانفرنس به د مارچ د میاشتې په 1 د برتانیا او قطر په کوربتوب جوړ شي او له نړیوالې وخت چې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره له اړو کسانو سره مرسته وکړي.
د وسنیو او راتلونکو اړتیاو د رفع کولو لپاره یوازې بشري مرستې کفایت نه کوي، خو اړتیا ده چې خلک ژوندي او سالم وساتل شي.
بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په روان کال کې تر اوسه 12 میلیون کسانو سره مرسته کړې. په داسې وخت کې چې په ټول افغانستان کې 3 میلیون کسان مرسته اړتیا لري.
We need په افغانستان کې د ټول 2022 کال لپاره مونږ 1.8 میلیارډ ډالر ته اړتیا لرو. درویشت میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي، د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي، او دا ډیره د اندېښنې وړ ده ځکه دا جګړه ځپلې کورنۍ دي. له کلونو راهیسې وچکالي ځپلې دي او اوس له جدي اقتصادي کړکېچ سره مخ دي. خلک دندې نه لري، هغوی معاش نه لري.
بلخوا په افغانستان کې خلک د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
ملی او نړیوالی د بشری مرستو ادارې باید تر ډیره پوری په بیډنی ډول لرو پرتیو سیمو ته غذایی مرستې ورسوي، ځکه اکثره سیمې چې وي په تیر یو نیمه لسیزه کې جنگ ځپلې دي او په دغه جنگ له امله د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی او خلک په وس وخت کې د ډیرو زیاتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندی وایي د اوکراین روان وضعیت له کبله په افغانستان کې په میلیونو داخلي مهاجر له یاده وتلي دي. ښاغلی ګراندی د افغانستان د وضعیت څېړلو لپاره کابل ته تللی وایي په نړۍ کې دا یوازې د اوکراین ناورین نه دی، بلکې افغانستان هم زموږ لومړیتوب دی چې باید ورته پاملرنه وشي.
crisis and also refugee crisis
فکر کوم تاسو ټول په اوکران کې وضعیت ساري چې حالت سره واندې د کډوالو په شمول دا یو لوی ناورین دی، خو زه دلته راغلم چې وایم یوازې اوکران نه دی، په نړۍ کې بل ناورین هم شته، بل وضعیت هم شته چې باید ورته پاملرنه وشي او افغانستان زموږ لپاره لومړیتوب لري.
د بشري حقوقو د خزو د برخې مشر دربار له فلیپو ګراندی غوښتي چې د طالبان لخوا به هرته د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو پر سفر د محدودیتونو لغوه کول د خپل سفر په اجنډا کې ونیسي.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې اوس د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقوقو ډېرې سرغړونې روانې دي. ډېر خلک له هیواده د تېښتې پرته بل لار نه لري. د دې سرغړونو سربیره طالبانو له هیواد نه د خلکو وتل هم ستونزمن کړی دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې یا آی سی آر سی په دغه هیواد کې د سخت اقتصادي بحران په اړه اندېښنه خودلی او ویلي چې د دغه وضعیت دوام په افغانستان کې په میلیونو خلک اغیزمن کړی دي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د کانګرس غړي ډونالد بیکن وایي د طالبانو او القاعده ډلې ترمنځ په خواني اتحاد لا هم په خپل ځای دی او پدې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو له نورو ترګرو ډلو سره یو ایدئولوژي لري. که څه هم طالبانو د دوه په تړون کې له امریکا سره ژمنه کړې چې القاعده او نورو ترګرو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد وکاروي او د القاعده له ډلې سره به اړیکې پرې کوي، خو د امریکا د کانګرس د غړي وایي د دوی ترمنځ اړیکې اوس هم موجود دي. او شغلی بیکن د امریکا جا آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي د افغانستان د پوز د سقوط یو لامل له هغوی څخه د امریکا د هوایی ځواک د ملاتړ پای ته رسول و.
شپږ میاشتې وشوې چې طالبان په واک کې دي، آیا تاسو له حکومت نه راضي یاست؟
نه، دا د امریکا لپاره یو ناورین وو او زموږ د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له کبله رامنځته شوی. دا یو لویه تیروتنه وه. اوس په افغانستان کې یو ترهګر دولت په واک کې دی. فکر کوم چې امنیتي عواقب ولري، کیدای شي څو کلونه یا لسیزې به دا حالت دوام ولري.
ولسمشر بایدن ویل کله افغانستان سرتیری و نه باسي هغوی اړ دي چې نور سرتیری ولېږي او جګړه به دوام پیدا کړي.
We had 3500 troops there. فکر کوم دا سم نه ده. تاسو په هغه چې مونږ هلته درې نیم زره عسكر درلودل چې د یو نیم کال په موده کې هیڅ تلفات نه لرل. همداشان هلته د ناتو او وزره سرتیری وو. افغان ځواکونو د جګړې ورتیا درلوده، خو غوی زمونږ هوایي ملاتړ ته اړتیا درلوده. زمونږ هوایي ملاتړ به ورسره د لسو یا پنځلسو دقیقو لپاره وو. افغان هوایي ځواک معاصر وو، خو غوی د متحده ایالاتو تخنیکي ملاتړ ته اړتیا درلوده چې الوتکې فعال وساتي. په جولای میاشت کې کله چې مونږ خپل هوایي ځواک او تخنیکی برخه بهر کړه. دغه افغان ځواکونو نور هوایي ملاتړ نه درلود، هغوی پر دې ملاتړ متکی وو چې ورڅخه واخیستل شو. هغوی په لوجستیکی برخه کې اړتیا درلوده د مهماتو مرسته ورسره بند شوه.
Including President Biden, most of the
people. The ولسمشر بایدن په شمول ګن کسان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد لپاره جګړه ونه کړه، نو ځکه سقوط وکړ.
Well, I think they collapsed because we removed our
زه فکر کوم هغوی ځکه سقوط وکړ چې مونږ ورڅخه هوایي ملاتړ پاتې ورسوو. خلک پوهیږي کله چې تاسو د جګړې په میدان کې دښمن سره مخامخ یاست، د هوایي ځواک جیټ پر دښمن برید وکړي او دقیق هدف ولي، دا ډیر لوی توپیر رامنځته کوي. او افغان حکومت په دې توګه عادت شوی وو، په تیرو دوه لسیزو کې د ملاتړ دوام درلود او مونږ په جولای میاشت کې د ملاتړ پاتې ورسوو. بیا مولا افغان هوایي ځواک څخه تخنیکی ملاتړ لري کړ، دغه قوت مون لري کړ چې هوایي ځواک او تر زیات هده افغان ځواکونه زمون په هوایي ملاتړ متکی وو. فکر کوم د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په دې ناورین کې لوی برخه لري چې دا پریکړه د جو بایدن له خوا شوې ده. زمونږ پوځي مشران جنرال میلی د دې پریکړې پر خلاف وو. هغه زمونږ د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ولسمشر له خوا ونیول شوه او هغه یې مسؤل دی.
ولسمشر بایدن ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو ایستلو پریکړه د ولسمشر ترامپ او مخکنی حکومت لخوا نیول شوې وه، او هغه د سرتیرو د ایستلو پریکړه یوازې څو وخت لپاره وغځوله.
زه له ولسمشر ترامپ سره هم موافق نه وم چې د افغانستان د حکومت د حضور پرته له طالبانو سره خبرې کولې. د دې حکومت یو شمېر کسان د هر څه لپاره ترامپ ملامتوي که دوی غوښتلې کولای شوای چې بدل یې کړي، خو په پای کې دا دوی وو چې سرتیری ویستل. ان که ترامپ هم د غشان ایستلو سره موافق وای، دا به ناورین وو. په مجموع کې زه د ترامپ د مذاکراتو سره مخالف وم. اجازه راکړي یو څه اضافه کړم. ترامپ ویلی وو چې هر څه به د شرایطو پر اساس وي او یوازې هغه وخت به سرتیری وباسي چې مشخص شرایط پوره شي، خو دا شرایط هیڅکله پوره نه شول.
ولسمشر بایدن وایي دا یو بریالیتوب چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیده. طالبان د نړیوال لخوا رسمیت پیژندو ته څومره واټن لري؟
زه د طالبانو په رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم. زما پام دوی بی ګناه خلک وژلي دي، هغوی اوس بی ګناه خلک وژني. په هیڅ صورت د هغوی په رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم.
اوس د افغانستان څخه کوم لوی ګواښونه موجود دي؟
تر ټولو بد شی د خلکو بې وزلي او لوږه ده. دا ډیره سخته ده چې د حکومت له مرستې پرته هغوی ته مرستې ورسول شي. مونږ باید غیر دولتي سازمانونو او انجوګانو له لارې هغوی ته مستقیمې مرستې ورسوو، خو مونږ نشو کولای چې حکومت ته پیسې ورکړو او دولت سره مرسته وکړو. فکر کوم دا اوس یو انتخاب دی، خو له هغه څه سره چې زه اندېښمن یم، هغه د طالبان حکومت دی. تاسو پوهیږئ هغوی ترهګر او قانون ماتونکي دي.
د کانګرس یو شمېر غړي د القاعده په شمول نور ترهګر ډلو سره طالبان د اړیکو په اړه اندېښمن دي. تاسو هم امدا اندېښنه لرئ؟ او تاسو په طالبانو باور لرئ چې له القاعده سره اړیکه پرې کړی؟
دا په بشپړ توګه اندېښنه وړ ده. طالبان د القاعده ډلې سره متحد دي. که اسامه بن لادن ته وګورو، د هغه وخت اتحاد لاشته دی. اوس یو څه پیچلی شوی دی، ځکه طالبان او داعش ډله په خپلو کې جګړه کوي، خو القاعده له طالبانو سره متحده ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان له نورو ترهګرو ډلو سره یو شان فکر او ایدیولوژي لري. که د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 نیټې پېښې ته وګورو، اسامه بن لادن پر امریکا برید د طالبان تر ملاتړ لاندې ترسره کړ، او له یاده مه باسي چې دا اړیکې لا تر اوسه بدلې شوې نه دي.
قدر من اوریدونکو، ویل کېږي چې په پاکستان کې دوه مذهبي سیاسي ګوندونه، جماعت علمای اسلام او جماعت اسلامي، تل په افغانستان کې د تندرو یا جهادي ډلو او د هغوی په زور نیول سوي واکمنۍ ملګرتیا کړې. دواړه ډلې په پاکستان کې د شریعت د نفاذ نارې وهي، خو د هغې لپاره د عمومي ټاکنو لاره غوره ګڼي، او دواړه په پارلمان کې د پښتنو د سیمو استازیتوب هم کوي. ولی نور په پاکستان کې سیاسي نفوذ نه لري؟ نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
پاکستان کې د دوو لویو مذهبي سیاسي ګوندونو، جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي، تر ټولو زیات نفوس افغانستان ته سیرمه، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پښتنو په سیمو کې دی. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن هم پښتانه دي او د خیبر پختونخوا نه دي.
بیا غریب سړی ته چې کله ریاست نه سهار نه وی نو هغه بیا د قدرت مظاهر ته ګوري مذهب ته ګوري او مذهب کې ورته بیا په هغه شکل کې مولانا صاحب کاری نو دغه سیسونه هم یو غټ کردار ادا کړی دی.
جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامی په پنجاب او سندھ ایالتونو کې هم پلویان لري، خو د هلتنه د سیال سیاسي ګوندونو په مقابله کې د دوی پارلماني سیاست د نشت په برابر دی. دواړه مذهبي ګوندونه پارلماني استازیتوب د پښتونخوا او بلوچستان لري. دواړو مذهبي ګوندونو په افغانستان کې د امریکا د شتون مخالفت کاوه او دواړو په کار د طالبانو په پلوي کې د پخوا راسي بیانونه ورکوي.
زمونږ په وطن کې د مولا او د مذهب ته استعمال چې کم دی دا د پښتون په خلاف استعمال شوی دی. دلته ک طالب د کومولا دی د وجود جوړ شوی په دې دی چې تبه د کام د کام پرستی مخالفت بکې ووټ به د پښتون نه غواړي.
جماعت اسلامی په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار او د هغه ډلې حزب اسلامی ته نږدې ده او جمعیت او د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو پلوی دی.
قدر من اوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسي مخالف مشر او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین منعقد د 2015 کال د فبروري د میاشتې په 8مه نیټه پر شا باندې څو ډزه وشتل شوی و په داسې حال کې د خپل یوکراني ملګري سره د بولشوي موسک اورټسکي په پله چکر وهه. د وژلو په اړه تحقیقات وشول، د دغه تحقیقات په نتیجه کې د اوجوروي وژلو سرته رسول لپاره 15 تنه چچنیان محکوم شول، مګر د هغه چا هویت په ډاګه نشول چې د دغه وژلو امر ورکړی و تر دې ورځې پورې څرګند نشو. په اروپا کې د امنیت او همکاري لپاره سازمان او د اروپا شورا د روسي چارواکو نه وغوښتل چې نوی او شفاف تحقیقات وکړي، مګر چارواکو دغه غوښتنه رد کړه. ښاغلی لیمیتسوف یو اصلاح غوښتونکی او د اداري فساد ضد فعال و چې په بېلابېلو وظیفو کې د خپل هیواد خدمت کړی دی، په فدرالي حکومت کې، په پارلمان کې، د نیژنی نوف ګورود او بلاست د والی په هاس او سیاسي مشر په هاس. مقصد د روسي د خلکو سره مرسته کول چې د خپل هیواد په حکومتوالۍ کې د پریکړې واک ولري. د په 2014 کال کې د روسي د هغو کوښښونو سر کوونکې منعقد چې کریمیا د خپل خاور سره یو ځای کړي او د روسي د یوکران د پالیسیو په خلاف د مظاهرې یو د مخکښو ملاتړ کوونکو نه وو. ټاکل شوی وه دغه مظاهره د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه وشي. د دوه ورځې وروسته وژل شوی و. د بهرنیو چارو د وزارت ناطق نیټ پرایس د ده د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت په ولیکل شوې وینا کې څرګنده کړه چې برسیره پر نورو د نیمیتسوف د آخري پروژو نه د مخه ده په 2015 کال کې وژل شو. یو راپورټ په یوکران کې د روسي نظامي مداخله څرګندوله چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ورنه انکار کړی و. نطاق پرایس ویلی که چه هم پلیسو د نیمیتسوف اپارتمان تلاشی او د ده د وژل کېدو نه وروسته د ده لیکنې ضبط کړي، دوی د ده میراث نشي پاکولی. بوریس نیمیتسوف میراث او ژوندیتوب څرګند دی. ښاغلی پرایس څرګنده کړه د روسیې په زړورو اتباو کې چې په څرګند ډول یې د یوکراین د کرملین دوامداره یرغل وغنده چې په دې کې د سلګونو خبریالانو او ښاروالۍ مشرانو لخوا لاسلیک شوې غوښتنه شامله ده چې تیرې غندنې او په دې وروستیو وختو کې د روسیې د چارواکو لخوا د جنگ ضد د زرګونو سوله ایزو احتجاج کوونکو بند کول غندي. د ویل په داسې حال کې کریمن کوشش کوي چې غلط معلومات خپاره کړي او ناراضیان وځپي. موږ په ژوره توګه په روسیه کې د هغه چا احترام کوو چې د بوریس نیمیتسوف مثال تعقیبوي او په زړوره توګه د هغه څه لپاره خبرې وکړي چې صحیح وي.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظرې څرګند کړ.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای